وخت سهار 9 بجې د چک جمهوریت له مرکز پراګ نه د مشال رادیو غږ د هوا په سپو د رسیدي په دې سهارنه یو خبرونه کې موزه نجیب امیر قربایم نن د سه شنبه یا نه ورځ او د 2015 کال د سپټمبر د میاشتې اوله نیټه ده. په دې خبرونه کې په روانو چارو راپورونه مرکې او تبصرې لرو، خو په سر کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونو ته پام وکړئ. جنوبی وزیرستان ته د مسعود کډوالو د ستنیدو 12مه مرحله پیل شو. جرمنی وایي دا سپیناوی به وخت غواړي چې پاکستان د حقانی شبکه زپلی او کنه. او د ایران د پارلمان سپیکر وایي د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جوهري تړون ننګه کوي. پوره خبرونه په جنوبی وزیرستان کې د قدرتي افاتونو سره د مبارزې د اداري ایجنسی افیسر سید عمر مسعود نن مشال لړیو ته ویل چې د راه نجات عملیاتو لوجه د بیکورشو مسعود قبایلو د بیرته ستنېدو 12مه مرحله له پرونه پیل شوه چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. سید عمر مسعود مشال لړیو ته په یو برېښنالیک کې ویلي چې پرون د نیمه قبایلي سیمې ټانک او خواوشا سیمونه 360 کورنۍ د خرګي ترانزیت پوینټ نه جنوبی وزیرستان ته رخصت شوې. دونکو کورنیو ته پولیټیکل انتظامی او پوځي چارواکو مخه خو ویله. همدارنګه د کډوالو سره نغد مرسته هم شو. ماشومان ته د پولیو ضد واکسین هم ورکړل شو. د راه نجات عملیاتونه پس زرګونه کورنۍ ډیر اسماعیل خان ټانک بلوچستان او نورو سیمو ته له جنوبی وزیرستان کډه شوی. د بیرته ستنیدنې په تیرو 11 پړاوونو کې شپږ زره پورې کورنۍ خپلو مینو ته ستنې شوې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتنمایر وایي دوی د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان حساسیتای خو د په وینا د دې خبرې سپیناوي کول ګران دي چې پاکستان د حقانی شبکې ته څومره زیان اړولې ده. د داسرګندونې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره تر لیدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو د صلاحکار سرتاجی سره په وګړه خبري غونډه کې وکړې. نوموړي ویل ظاهرا ښکاري چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي، خو دا به وروسته روښانه شي چې په دغو عملیاتو کې حقانی شبکه هم زیانمنه شوې او کنه. خو بل پلو په همدې خبري غونډه کې سرتاج عزیز بیا ادعا وکړه چې د زربیاز عملیاتو په پایله کې د حقانی شبکې او نور وسلوالو ډلو د ملا تیر مات کړی شوی دی. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون پر هند او پاکستان غږ کړی چې د کنټرول په کرخه او د دواړو هیوادونو په پوله راپورته شوې ناندرۍ د خبرو د لارې هواره کړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي که هند پرې جنګ مسلط کړ نو دوی به د ځواک سره ځواب وایي. د پاکستان سرکاري راډیو نن د خواجه آصف په حواله په خپله ویبپاڼه لیکلي چې پاکستان له هند سره ټولې معاملې له سوله ییزو لارو حل کول غواړي، خو د ده په وینا مقابل لوری په سوله کې دلچسپي نه لري. تر اوسه د خواجه آصف د دې بیان په غبرګون کې د هندي چارواکو نظر مخې ته نه دی راغلی. په دې وروستیو کې د کنټرول په کرخه د هندي او پاکستاني عسکرو د ډزو په تبادله کې دواړو خواوو ته د سر زیانونه اوریدلې دي. کابل به د پنجشنبې او جمعې په ورځو له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د شپږم کانفرانس ریکا کوربه وي. له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو ریکا د کانفرانسونو لړۍ په 2015 کال کې پیل شوه. په کابل کې د ریکا شپږم کانفرانس به تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شي او د سیمې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به ګډون پکې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې دا کانفرانس به د افغانستان د اقتصادي ودی له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې ښوونکو ته خبرداری ورکړې چې حکومتي معاشونه دې نه اخلي. د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکو مشال لړیو ته وویل چې زیات ښوونځي تړل شوي او زده کوونکو ته هم خبرداری ورکړل شوی دی. د هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکي عطا خان وایي د داعش مشرانو د لیسو مدیران او سرمعلمان ورغوښتي وو او ورته ویل شوي چې دوی به د حکومت معاشونه نه اخلي. دی وایي یوازې د ولسوالۍ څنګ ته مرکزي لیسه پاتې ده، نور ټول ښوونځي تړل شوي دي. د مشال لډیو خبریال وایي په شینوارو کې د وسلوالو ډلو د نښتو له امله ګڼ شمېر زده کوونکي او د هغوی کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي. د ایران د پارلمان سپیکر وایي هغه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د جوهري تړون ملاتړ کوي چې تر مخه به د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد لګول شوی بندیزونه نرم شي. علي لاریجانی د سرګندونې پرون په نیویارک کې د پارلمانونو د سپیکرانو لپاره په جوړ شوی نړیوال کانفرنس کې وکړي او زیاته کړه تهران د جوهري مذاکراتو پر مهال خودلې و چې د ځواک او نړامۍ وسلې غیر موثره دي. د لاریجانی سرګندونې دوه ورځې وروسته لاغې مخې ته راغلي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل هغه په اټومي تړون د پارلماني رایه چونې مخالفت کوي ځکه چې که د پارلمان لخوا د دې منظوري ورکړل شوه نو د دې شرطونه به په قانوني مسؤلیتونه رامنځته کړي. د عراق په لویدیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې د یو لرې پروت خرګوټي خاروال وایي څه ناڅه 200 کسان چې د یادې وسلوالې ډلې پر ضد په یو بېسارې مظاهره کې برخه اخیستې وه په یو نامعلوم ځای کې قید کړی شوي دي. د اردن سره په پوله پروت د انبار صوبې د رتبه خرګوټي خاروال عماد الریشاوي وایي ځایي اوسېدونکي ډارېږي چې نیول شوي 200 کسان به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا ووژل شي. نوموړی وایي ناندری د اګست په 9 نیټه وروسته لاغې پیل شوه چې وسلوالې ډلې یو ځایي تن ووژلو. دغه تن تر دې وړاندې د اوږدې قبایلي شخړې په ترڅ کې د داعش یو وسلوال وژلی و. د اګست په 9 نیټه سلګونو ځایي خلکو د دې وژنې پر ضد مظاهره وکړه او چې کله وسلوالې ډلې د مظاهره کوونکو د خورولو هڅه وکړه نو د دواړو لورو ترمنځ اخو ډب پیل شو. دا و تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
سلام پختونخوا او سحر مو په خیر. په دې خبرونه کې به واره جنوبی وزیرستان ته د کډوالو د ستنېدو 12 پړاو پیل شو. د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ زیات شوه. د باړي کډوال وایي د اسنادونو د تصدیق لپاره کړیږي. د شاکس دفتر بابوګان په هغه دغه وخت روي
په شاکس کې کملي سنټر چې د باړي خلکو لپاره جوړ شوی دی. مونږ یو یو د سپټ لپاره په میاشتو په کلو باندې مونږه ګرځو.
په رسنیو کې باید خبریالان د ماشومانو حقونه په خپلو راپورونو کې څنګه وړاندې کړي. پېښور کې په دې موضوع یو ورکشاپ وشو.
بالکل تاسو دې چې ډېر په مشکله به یو نیم کس پتا اوسه تاسو ملاو شي چې هغه به دغه شي خیال ساتي چې ماشومانو سره به سم د ماشومانو باندې ریپورټینګ به سکے د دې ته به اپروچ څنګه کوي د دې سره خبرې به څنګه کوي.
پېښور کې پرون د محکمې صحت خزینه کارکونکو مظاهره وکړه. نورستان کې خزه په نشو روکدي شوی.
د خرید او فروخت او تجارت چې دی هغه متاثر سره د بدخشان د ولایت منجان د علاقې طرف نه دلته دی خو نورستان تر پاکستان د طرف نه هم
بدرګه موکړه. د قدرتی آفتونو سره د مبارزې اداره وایي جنوبی وزیرستان ته د مسعود کډوالو د ستنېدو 12 پړاو پرون نه پیل شو. په لومړۍ ورځ 300 نه زیاتې کورنۍ د ټانک نه جنوبی وزیرستان ته رخصت شوې. د ستنېدنې 12 پړاو به یو میاشت وخت ونیسي. تر اوسه 9000 کورنۍ د ستنېدو لپاره نمونه راجستر کړې دي. نور تفصیل ډېر اسماعیل خان زمونږ همکار سیلاب مسعود په دې راپور کې راکړه.
پسوادی وزیرستان کې د طالبانو په خلاف د رای نجات پوځي عملیاتو په وجه په وطن کې د ننبه کورا مسعود کبالیانو وزیرستان ته د بیرته لږدولو 12 مرحله لګیا شوې ده. په دغه اول سره پسوادی وزیرستان کې د قبایلو د پاره د قدرتی آفتونو د مخنیوي ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود مشال ریډیو ته رالېږلی یو برېښنایي لیک شوشولی دی چې پرون د دریم په اوله نوې ورځ د نیمې قبایلي علاقې ټانک د خیرګای نوی ترانزیت پوینټ نه ټوله درې سوه شل کورنۍ چپکش دوه سوه اته څلوېښت رجسټرډ او دوه اویا ان رجسټرډ کورنۍ شامل وې. خپلو کلیو کورونو ته رخصت کړای شوې. د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او په سیمه کښې موجود پوځي افسرانو دوی ته په مخې شا وویلل. په لیک کښې دا هم وشول شوي دي چې په قافله کښې شامل یو سل درې شپېته بچون ته د ګوزن او نورو رنځونو نه د ژغورنې دوایانو ورکولو نه علاوه د لس لس زره کلدارو دوه سوه پنځه څلوېښت ایټی ایم کلډونه او نور خوراکي شیونه هم تلونکي قبایل ته ور وویشل شول. یاده دې وي چې د بیرته تګ دغې مرحلې د پاره ټوله نهه زره اته سوه یوې کورنۍ نومونه لیا اول ورلیکلي دي. د تګ دغه سلسله به تر یوې میاشتې پورې په لاپسې لګیا وي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د قبایلي سیمو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس د هند او پاکستان ترمنځ پر کړکیچ رڼا اچو. لکه څنګه چې خبرونو کې هم تاسو واورېدل، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر هند او پاکستان غږ کړی چې د کنټرول په کرښه او د دواړو هیوادونو په پوله راپورته شوې ناندرۍ دې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف څرګندونې مخې ته راغلي دي. تفصیل یې د احمدالله نه اخلو. همدا شیبه له اسلام آباد نه د ټلیفون په کرښه را سره ده احمدالله.
ډېره مننه نجیب امیر. څنګه چې تاسو هم وویله چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي دي چې د اقوام متحده جنرل اسمبلی راتلونکي اجلاس کې به په ملک کې دننه د هندي مداخلت ثبوتونه چې دي هغه به پیش کولی شي. نوموړي د سیالکوټ سیکټر کې چې د کم د هندي فوجیانو د ډزو له وجې کم کلی متاثره شوی او په هغې کې خلک متاثره شوي وو، نو اغزي دورې وروستو نوموړي دا وینا وه چې نواز شریف به د ستمبر په میاشت کې یعنی په روانه میاشت کې د جنرل اسمبلی اجلاس او بیا ورپسې په راتلونکي میاشت کې د امریکې دورې پر مهال پاکستان کې د هندي مداخلت ثبوتونه چې کوم دي هغه به وړاندې کوي. خواجه آصف دا هم وینا وه چې موږ به اقوام متحده او نور ملګری ملکونو تر وړاندې دا مسله راپورته کوو او ورته به وایو چې د تیرو څو میاشتو راهیسې هند لخوا مسلسل کم جاریت چې دی هغه روان دی. موږ لخوا د مذاکراتو خبرې کېږي چې مذاکرات کوو چې دا هر څه مسلې حل کړو او زمونږ کوم چې خلوص سره ورته موږ لګیا یو کوم خبر دغه کوو، نو هغې سره شرطونه تړي او هغې مطلب مذاکراتو نه شاته تخپي. د خواجه آصف دا هم وینا وه چې د ملک دننه د هند کوم خفیه استخباراتي اداره در را د هغې د مداخلت واضح ثبوتونه موږ سره موجود دي او د هغې ځینې غړي چې کوم دي هغه هم موږ په پاکستان کې نیولي دي. او د خواجه آصف دا هم وینا وه چې په بلوچستان کې کوم د بېلېدو کوم تحریک روان دی، نو هغې له مالي امداد شوله وسله شوله، نو دا د هند نه ورته ملاویږي. او دغه شانتې کم ترهګر چې دي هغه د هند په پاسپورټ باندې لګیا دي سفر کوي. د خواجه آصف دا خبره هم وکړله چې هند په خپل ګاونډي ملکونو چې کوم دي هغې باندې خپل تسلط قایمول غواړي او دا د هغوی یو ایجنډا ده او پاکستان د هغوی دا ایجنډا چې کوم دا مسترد کوي.
صحیح، ډېره زیاته مننه احمدالله ستاسو د معلوماتونه.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
د باړې بې کوره شوي خلک وایي دا چې په شاکه سیمه کې د دوی لپاره په جوړ شوي مرکز کې د دوی د اسنادو د تصدیق لپاره موجوده عمله د دوی کارونه ځنډوي چې له وجې د دوی د سختو ستونزو سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د دوی د ستونزو هوارولو ته سمه پاملرنه وکړي، خو د خیبر ایجنسۍ اډیشنل پولیټیکل ایجنټ بیا وایي د باړې د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره د عملې په زیاتولو غور کوي. فرهاد شینواری له لوړګینه.
د خیبر ایجنسۍ باړې نه بې کوره شوي خلک وایي چې په شاکس پولیټیکل انتظامیه دفتر کې د دوی اسناد څوک په وخت نه دستخط کوي او د اسنادو د نه لرلو له وجې مهم کارونه رئیسار وي او دوی د یو لړ ستونزو سره مخ کړي دي. په دې حکله د باړې سیمې یو تن سلطان اکبر پرېدی مشال ریډیو ته وایي.
په شاکس کې کملی سنټر چې د باړې خلکو لپاره جوړ شوی دی او موږ تحصیل هلته جوړ شوی دی. نو هغه کې خلکو مختلف قسمه چې کوم دستخطونه کول وي، ویریفیکیشن وي، د شناختی کارډ او ډومیسایل او وسرا پاسپورټ، نو هغه لپاره موږ وړک یو دستخط لپاره په میاشتو په چیرې کلونو باندې موږ ګرځو. موږ د ځوانان د پیښور نو خور نه د خپلو کورونو نه او د جلوزو کې نه روزي او هغه لوی سنټر ته لاړ شي او هلته ورته بیا بیا دغه کېږي چې تا دستخط نه دی شوی، صبر وکړه، تا کار نه دی شوی، صبر وکړه. او په میاشتو میاشتو باندې دغه سلسله شروع وي او هلته دستخطونه کېږي نه.
او د باډې سیمې یو بل تن سمل جان پردي هم دغه ستونزه داسې بیان کړه.
یو تحصیلدار هم په لوی سنټر کې صحیح ډیپټي نه کوي چې کله هم دغه متاثرین ورشي خپل فارم دی پوره فارم یال تک دستخط نه وی، بالکل تقریبا وڑو کے اختر نردیلی ٹک کورم پکے نہ دے کڑائی زکر چیو طرف تا مونگا ڈی پیز متاثرین وی لوکینا یہ روخ کیو او پدا بل طرف دل دے پولیس والا خلق کو ٹول ڈی پیز پشناتی کا ڈونو پورے تنگ گئی او بے چشناتی کا ڈی چسرا نہ وی غپ جیل کے چے او قسم قسم جرمانے تے اخلی دی پولیس والا چال دا مونکرا دشناتی کا دے پر اپلائی کو نو او یو تو سل دور تے تیرول لوڑ سی وی چال دا پتیرو کے ڈپٹی دو بل چکم تحصیل دور دے آئے صرف دو کو منولا مخصوص کرے دے دے دنیا فرمون دا جمع شوی دی خوئی سو کم پہ دستخط نہ کئی
د خیبر جن سے دا باڑی دا خلکو دا اسنادو دا نا دستخط کولو دا غستون زمو چکلا پا خیبر ہاؤس پہ خبر کی دا خیبر جن سے ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ سردار اسد ہارون تا وڑان دکڑا نو دوی بوائل چی مونگ حسا کوو چی پا لیویز مرکز کی ورتا یو تحصیلدار او نورا عملا زیادت ہوارشی د باڑے خلق وائی چپشاکس لیویز مرکز کی د دوی جمشوی اسناد دے زر تر زرا دستخط کڑل شی چ باڑے تا دستنے دو پا وقت ورتا سا مشکلات نوی او زدکون کی پا تعلیمی دارو کی پا اسانا داخلے تر لا سکڑی. فرحات شینوارا، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
په پیښور کې خبریالانو ته پر ماشومانو د تشدد د پیښو په اړه پرون یو روزنیز ورکشاپ وشو چې پکې د بیلابیلو رسنیو خبریالانو برخه واخیسته. په ورکشاپ کې ګډون کوونکو خبریالانو وویل چې پاکستانی رسنۍ د ماشومانو په اړه په راپورونو کې د دوی حقونو ته کمه پاملرنه کوي. د ورکشاپ جوړونکي بیا په دې نظر چې که خبریالان وروزل شي نو د دوی په راپورونو کې به د ماشومانو حقونه په سمه توګه انعکاس ومومي. نور تفصیل د پیښور نه د زلان یوسفزی په رپورت کې.
په ماشومانو باندې د زور زیاتی د رپورټینګ په اړه د خبریالانو د یو روزنې په موقع د قانون، انصاف او بشري حقوقو د وزارت ډیپټي ډایرکټر هارون رحمان مشال ریډیو ته وویل چې ماشومانو باندې د زور زیاتی د مخنیوي او په اولس کې په دې اړه د پوهې لپاره باید چې خبریالان تربیه شي.
بیسیکلی زمونږ دا خیال دی، منستر دا خیال چې کله ټرام وشي یا داسې انسیډنٹ وشي کاغذ د ماشومانو خلاف یا داسې په معاشره کې نوري نو زمونږ پولیس فورسز یا نور داسې ټرین دي، خو زمونږ جرنلستان چې دي نو هغه مونږ دا فیل کول چې دوی کیپیسټی بلډ کول غواړي، دوی ٹرین دي، دوی ته ٹریننگ ضرورت دی چې آیا تاسو به ولې سګیل سټډن مچ رپورټینګ کوئ نو اس کوډ اپ ایتکس فالو کوئ نو موږ زکه ضروری ګڼل چې موږ دوی له ټریننګ ورکړو.
د دنیا نیوز د پیښور څنګ مشر صفی الله ګل وایي چې په پاکستانی رسنیو کې د ماشومانو د ستونزو د رپورټ کولو په وخت خبریالان د صحافت د اصولو خیال نه ساتي.
ایمن په خپل ایز جرنلست په کور داده چې ډیر زیات خیال ساتو، خو بدقسمتی داده چې لیا خو د موږ صحافیانو ته دغه احساس نشته او یا ډیر دغه پراپر یې سره سنسټایزیشن دی دوی دونه دی شوی نو زبر داو یې چې آلموست نیل دی کا بالکل تاسو دې چې ډیر په مشکله به یو نیم کس پتاو ستاسو ملاو شي چې هغه به دغه شی خیال ساتي چې ماشومان سره به سم د ماشومان باندې رپورټینګ به سکے د دې ته اپروچ څنګه کوي د دې سره خبرې به څنګه کوي.
خو یو بل سینیئر خبریال اقبال خټک وایي چې پاکستانی رسنۍ نه خود ماشومان په حقوقو او نه په عامه توګه بشري حقوقو باندې پام کوي.
باید چې موږ رپورټینګ چې دی د حقوقو په حواله سره وي، یعنی حقوق بیسټ وي، مناسب وي، خو موږ هغه نه کوو. موږ دې وخت کې چې کوم مشکل لرو هغه ریاستی او غیر ریاستی خلکو ترمنځ زموږ رپورټینګ محیط کوو. موږ بشري حقونو ته دومره زیات په غټ نظر سره نه ګورو. باید الان کې میډیا بنیادی کردار هم داده چې د خلکو بشري حقوقو حفاظت وکړي.
د یونیسف د 2014 کال د رپورت تر مخه د نړۍ په ټولو ملکونو کې ماشومان د سنا سره ډول زیاتی سره مخ دي او په ټوله نړۍ کې د زیاتی ښکار ماشومان شمیره شاوخوا یو ارب ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د کرپشن یا درغلی پر ضد ادارې په سن ایالت کې لسګونه چارواکي له خپلو حکومتي عهدو نه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور کې نیولې دي. په تیرو دوو میاشتو کې 250 حکومتي چارواکي نیول شوي او 200 نورو پر ضد پلټنې روانې دي. د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پخواني وزیر مخدوم امین فهیم پر ضد هم کیسونه مخې ته راغلي دي. دا چې سیاسي شنونکي دې ته څنګه ګوري، زموږ همکاري راپور پر راغلی.
د سین صوبې په سرکاري محکمو کې په تیرو دوو میاشتو کې د کرپشن په تور 250 افسران نیول شوي او د 290 کسانو په ضد مقدمې درج کړې شوې دي. پاکستان سرکاري ټي وی وایي چې د اتوار په ورځ د سین صوبې د کرپشن د مخنیوي ادارې مشر ممتاز علي شاه د سین صوبې وزیر اعلی سره ملاقات کړی دی او ویلي دي چې وفاقي تحقیقاتي ادارې یا ایف آی اے او قومي احتسابي بیورو یا نیب ورته د ریونیو محکمې په مقامي حکومتي اداره کې کرپشن، د ځمکې غیر قانوني تقسیم او نورو مجرمانه اقداماتو کیسونه لیږلي دي. د ذکر ده په 20 اگست پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین صدر امین فهیم خلاف د کرپشن په کیس کې ناقابل ضمانت وارنټ هم جاری شوی وو. کراچۍ کې روان اپریشن او د سرکاري افسرانو خلاف کاروایی په اړه د سیاسي چارو کارپوه اجمل خټک وایي چې د کراچۍ اولس غواړي چې نه صرف د کراچۍ امن پزی شي، بلکې کرپشن کې ککړ خلکو خلاف د هم کاروایی وشي.
دغه رنګ کاروایانو ډېر مخکې ضرورت وو او دلته کې خلق دا محسوس کوي چې په کار دادا چې سیول حکومت چې دی دا کار کړی، نو اوس په دې حوالے باندې په عام اولس کې ډېر زیات په اطمینان دی.
بلخوا د تحریک استقلال مشر رحمت خان وردک وایي چې کراچۍ اپریشن او سرکاري افسرانو خلاف کاروایانو له وجې اولس خوشحاله دی، خو په کار دادا چې مجرمانه هلو سلو خلاف ټول ملک کې اپریشن شروع کړی شي.
اپریشن غیر جانبدار اور اپریشن دے ٹولو نو آہو اپریشن دے ٹول تمام برائیں پہ سندھ کی دی، تمام برائیں پہ بلوچستان کی دی، تمام برائیں پہ کے پی کے کی دی، پنجاب کے ہیس غلطی نشتے ہیں، ہیس کرپشن نشتے ہیں، دا مارا ڈیر افسوس تے اپریشن کامیابی حل دا چتاسو ٹولو صوبوں کے دے کرپشن خلاف دے جرائم پیشہ خلقوں خلاف یکساں طور مانے خپل
یاد دی چې 13 هفته رینجرز لخوا د پېټرولیم پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین د کرپشن په کیس کې درې میاشتو لپاره نیول شوی وو او پاکستانی مطبوعاتو په وینا چې 13 ورځ نوموړي د تحقیقاتو دوران د کرپشن په اړه مهم انکشافات کړي دي.
رابعه اکرم خان وا په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د مخته بیولو لپاره پاکستان ته د ونډې ورکولو موضوع په حکومت کې دوه ډوله نظرونه رامنځته کړي دي. د حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې د خبرو د دوام ابتکار له دې وروسته یوازې د افغان حکومت په لاس کې دی او پاکستان ته به په دغه بهیر کې د منځګړیتوب اجازه نه ورکوي، خو د سولې عالي شورا په دغه بهیر کې د پاکستان همکاري مهمه بولي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ګټوره بولی، خو وایي چې دا هیواد باید د نړیوالې ټولنې په مرسته په دې برخه کې همکاري ته اړ کړی شي. زموږ همکار قاسم سولمل پرې له کابل راپور لري.
سره له دې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ته لا تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو په دغه بهیر کې د پاکستان د ګډون په اړه په حکومت کې دننه دوه ډوله نظرونه شته. د حکومت اجرایه ریاست وایي که د سولې دویم پړاو خبرې پیل هم سي، پاکستان ته به پکې ونډه نه ورکوي. د اجرایه ریاست مرستیال وایاند جاوید فیصل د دوشنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې د پاکستان څخه هیڅ ډول تمه نه کیږي.
مو از پاکستان هیڅ توقع نه داریم.
دوی وایي موږ له پاکستان څخه هیڅ تمه نه لرو او له هغوی څخه نه غواړو چې بیا هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دا پروسه که له دې وروسته پیلېږي هم د پاکستان له مرستې او منځګړیتوب نه پرته پیلېږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په وروستیو کې ترکمنستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی دی. ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان په ځینو سیمو په تېره بیا په کابل کې تر یو لړ چاودنو او انتحاري حملو وروسته د سولې د خبرو ابتکار له پاکستان څخه واخیست. د سولې د خبرو دویم پړاو د مخکې نه هم د ملا عمر د مړینې له خبر سره ځنډول شوی و، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د ونډې په اغېزمنتوب ټینګار کوي او د دغې شورا یو غړی قاضي محمد امین وقادوایی لازمه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته سي. اخو راپورونه وایي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس هم د یکشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه له پاکستاني چارواکو سره بحث وکړ. په همدې حال کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي غړی عرفان الله عرفان سره له دې چې د سولې د بهیر د مختبیولو لپاره د افغان حکومت پر واحد دریس ټینګار کوي وایي چې افغان لوري ته لازمه ده څو د پاکستان په وړاندې له یوې نوې ستراتیژۍ سره پر مخ ولاړ سي. شغل عرفان وایي که موږ لکه د تیرو څوارلسو کلونو غونډې یوازې په ناستو غونډو اکتفا وکړو هیڅ اړتیا نشته چې دا ډول تکراري غونډې جوړې سي، خو که هم د پاکستان او هم نړیوالې ټولنې لخوا په یوې نوې ستراتیژۍ او زموږ لخوا په یوې نوې کړنلارې میدان ته سو فکر کوم ګټوره به وي. د چارو کارپوهان په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د سولې د خبرو د بریا لپاره د پاکستان همکاري ګټوره بولي، خو تر څنګ یې د ملي او سیمه ییز اجماع رامنځته کېدل مهم ګڼي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشون د سرنست ته
غلې فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابو ته ته کینی ټول تخفل فلو غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
او د خبرونه په دې برخه کې سندره لرو د بریالي سمدی په واسه کې
یار ریڈم سادہ چورو چپاس
سات لندو خبرنو ته جنوبی وزیرستان کې د راه نجات عملیات لوجی د بیکورشو مسعود قبایلو د بیرته سندو دولسمه مرحله لپاره پیل شو چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. پرون د نیمه قبایلی سیمې ټانک او خوشه سیمو ندرس او شل کورنۍ د خرګی ترانزیت پوینټ نه جنوبی وزیرستان ته رخصت شوې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر وایي دوی د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان هڅې ستایي. خود د پوینه د دې خبرې سپیناوی کول ګران دي چې پاکستان د حقانی شبکې ته څومره زیان اړولې دي. خود پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار وایي د حقانی شبکې او نورو وسلوالو ډلو د ملاتړ مات کړی شوی دی. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون پر هند او پاکستان غږ کړی چې د کنټرول په کرخه او د دواړو هیوادونو پر پوله راپورته شوې ناندرې دي. دواړه هیوادونه د خبرو د لارې هوارې کړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي که هند پرې جنگ مسلط کړ نو دوی به د ځواک سره ځواب وایي. کابل به د پنجشنبه او جمعه په ورځو له افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د شپږم کانفرنس اریکا کوربه وي. کانفرنس به تر شدید و امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شي او د سیمې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به ګډون پکې وکړي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې ښوونکو ته خبرداری ورکړی چې حکومتي معاشونه دې نه اخلي. د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکو مشال لډیو ته وویل چې زیات ښوونځي تړل شوي او زده کوونکو ته هم خبرداری ورکړل شوی دی. د ایران د پارلمان سپیکر علي لاریجانی پرون په نیویارک کې د سپیکرانو لپاره په جوړ شوی نړیوال کانفرنس کې ویل هغه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د جوهري تړون ملاتړ کوي چې تر مخې وي د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد لګول شوي بندیزونه نرم شي. او د عراق په لویدیز کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې د یو لرې پروت خرګوټي ښاروال وایي سناس 200 کسان چې د یادې وسلوالې ډلې پر ضد په یو بېساري مظاهره کې برخه اخیستې وه په یو نامعلوم ځای کې قید کړل شوي دي. دا خبر نو لندیس مو واورید اوریدونکو. اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د کورنۍ ورځپاڼو نو کو زموږ همکار رابعه اکرم خان د پاکستاني ورځپاڼو پاڼه اړولي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د امریکې د سلامتیا د چارو مشیر د سوزین رایس پاکستان سفر په اړه لیکي چې یو وار بیا امریکا د پاکستان حقانی نیټورک په ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې ښکاري امریکې دغه غوښتنه پاکستان ته ورکړې شوې د کولیشن سپورټ فنډ سره تړلې ده. ورځپاڼه په وینا چې افغانستان کې د بدو پیښو وروسته د پاکستان او افغانستان حالات کړکېچن شوي دي او د دې له وجې امن مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو او امریکا غواړي چې د دویم دور لپاره دواړه ملکونه د مذاکراتو په میز راشي. خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا کې ضلع ناظمینو د انتخاباتو نه پس مقامي حکومتونو جوړول یو مهمه کامیابي ده. ادارې په وینا د اختیاراتو په اولسي سطح منتقلې نه پس چېرته چې دا به منتخب نمایندو او مقامي حکومتونو مشورولې له امتحان وي هلته صوبایي حکومت له هم ضروري ده چې بلدیتي نظام کامیابۍ لپاره مقامي حکومتونو ته نه صرف ازادۍ سره د کار کولو موقعه ورکړي بلکې مناسب ماحول او وسایل ورته هم ورکړي. ادارې مخکې لیکي مقامي حکومتونو لپاره مختص کړی شوی 10% فنډ د اولسي مسلو په مقابل لیکن ناکافی دی پدې کې د نور اضافي ضرورت دی. ادارې زیاتوي خبر پښتونخوا کې دا وخت د ټولو زیاته د توجه وړ ضلع د چترال ده. بای چې د چترال ضلع نمائندو ته مناسب وسایل ورکړي شي. ادارې وایي د بخوا پشان کې ډیپټي کمشنرانو او ضلع ناظمینو ترمنځ اختیاراتو لپاره جنگ شروع شو نو په زیاده دي چې اولسي مسایل هوار شي مسلې به نور هم زیاتېږي. ادارې اخیره کې لیکي صوبایي حکومت ضلع انتظامیه او مقامي حکومتونه جدا نه دي بلکې یو بل سره تړلي دي نو د دې ترمنځ د اولسي مسلو حل پاره خپل منځي تعاون پکار دی. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې پخوانی صدر او د پیپلز کون شریک چیرمن آصف علي زرداری یو بیان د ملک په سیاسي درجه حرارت کې اضافه کړې ده. پخوانی صدر ویلي دي چې ملک د انتقامي سیاست نتیجې به سمې نه وي. ادارې مخ کلی کې بل اړخ ته تحریک انصاف مشر عمران خان الیکشن کمیشن په اړه خپل مطالبه نه منسوریدو په اړه د درنې اندیا ورکړې ده. ادارې په وینا کراچۍ کې روان په اوسني سیاسي تنوع د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د سند صوبې وزیر اعلی ترمنځ ملاقات شوه. دی او په مهمو مسلو یې خبرې اترې کړې دي. ادارې زیاتوي جمهوري ټولنو کې سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات نوې خبره نه ده، خو اختلافات سیاسي طریقې سره لرې کول د سیاسي روایتو برخه وي او په دې کې همیشه سیاسي مشر ولې خپل کردار لوبوي. ادارې اخیره کې لیکي تیر کال د درنې په موقع د جماعت اسلامي او نور پارلماني مشرانو خپل کردار لوبولی وو. دا شان د ام کیو ایم په استعفو د جمعیت علما اسلام فی مشر ثالثی شروع کړې وه، نو دا وخت روان سیاسي اختلافات او مسلې هوارول لپاره مشترکه کوششونه ګټور ثابتې دی شي، خو په دې کې ضرورت د یو بل موقف د اورېدو دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې د امریکایي ولسمشر اوباما د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس هغې وینا ته اشاره کړې چې ویلي دی په پاکستان کې موجود وسلوال په دوامداره توګه په جنوبي اسیا کې اړې ګړې رامنځته کوي. بلخوا هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دی چې په کابل کې د سپتمبر په 15 نیټه کېدونکې اقتصادي غونډه افغان چارواکو نړیوالو ادارو ته موقع جوړوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په وړاندې پر مسلو خبرې وکړي. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته نساج مل وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه د یو چارواکي په حواله لیکي د ولسمشر باراک اوباما د قومي امنیت صلاحکار سوزن رایس د اتوار په ورځ د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو ته خبرداري ورکړې چې په پاکستان کې د میشتو وسلوالو په افغانستان کې روسي بریدونو د سیمې امنیت له ګواښونو سره مخامخ کړی دی. مقاله لیکي د سوزن رایس د سفر پر داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د پاکستان له افغانستان او هندوستان سره اړیکې ترینګلې شوې دي او ورسره پر دې خبره هم شکونه پیدا شوې دي چې آیا امریکا به پاکستان ته 300 میلیون ډالر پوځي مرستې ورکړي او کنه. د میډیا د رپورټونو تر مخه که امریکا پر دې پوه شو چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد په سمه توګه عملیات نه کوي، نو کېدای شي چې دا هیواد پاکستان ته د پوځي مرستې ورکول ودروي. پر حقانی شبکې تور دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ځینې خونړي بریدونه کړي دي. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي دي چې سوزن رایس په کابل کې په اګست میاشت کې شوي بریدونو چې پکې تر 500 زیات کسان وژل شوي وو د بېلګې په توګه یادونه وکړه چې څرنګه په پاکستان کې موجود وسلوال په دوامداره توګه په جنوبي ایشیا کې نارامي رامنځته کوي. ګارډین لیکي امریکایي چارواکو ویلي دي چې د وسلوالو بریدونه د سیمې په حالاتو کې یو مهمه خبره جوړه شوې ده او پر دې مسلې خبرې به د پاکستان لپاره له خپلو ګاونډي هېوادونو او امریکا سره د اړیکو په هدف مهمې وي. بلخوا هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې بهر ملکي مرستندویه ادارې دي باید پر حکومت فشار راوړي چې دا شان د لوړ پوړو چارواکو په نړیواله غونډه کې د بشري حقونو په وړاندې د مسلو پاړه خبرې او د دې د هواري لپاره کار وکړي. مقاله لیکي د ستمبر په 15 نیټه به په کابل کې د 12 د زیاتو هیوادونو استازي په یو غونډه کې ګډون وکړي او د بشري حقونو او د امنیت پاړه به له افغانستان سره په شوو ژمنو خبرې کوي. د غونډه په 2012 کال کې په ټوکیو او په 2014 کال کې په لندن کې د شوو کانفرنسونو یوه برخه ده. مقاله لیکي که څه هم افغانستان د بشري حقونو په لړ کې مهم پرمختګونه کړي دي، خو زیاتره سنجیده مسلې اوس هم پر ځای دي. هیومن رایټس واچ ویلي دي چې د افغان حکومت او په دغه هیواد کې کارکوونکي نړیوالې مرستندویا ادارې د ټوکیو فریم ورک په نامه د شوي طریقې کار تر لاندې په افغانستان کې د بشري حقونو د بهتري او د خوندي کولو لپاره باید ملاتړ پیاوړی کړي. مقاله لیکي د لوړ پوړو چارواکو غونډه د افغانستان حکومت او د غي نړیوالو ملاتړ کوونکو ته دا مهمه موقع په لاس ورکوي چې د افغانانو د حقونو د خوندي کولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي. هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دي د افغانانو بنیادي حقونه د نړیوالو ادارو د ملاتړ او فشار او د افغانستان حکومت د رښتینو ژمنو بغیر لګواخونو سره مخ دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. ټاکل شوی چې د سپتمبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په کابل کې پر افغانستان یو سیمه ایز اقتصادي کانفرنس جوړ شي. د راپورونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په دغه غونډه کې برخه نه اخلي. له همدې کبله داسې ګونګیسي راپورته شوی چې ګواکې هندوستان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو په سر دا پریکړه کړې ده. دا چې د خبره تر کومه بریده صحیح ده، زموږ همکارې ملالۍ بشیر په کابل کې د هندوستان له سفیر سره مرکه
د هند بهرنیو چارو وزیر په دې خاطر نشي کولای په دې غونډه کې برخه واخلي چې له مخکې
په نور غونډه کې مصروفه ده. خو زموږ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سوجاتا مهتا چې اقتصادي پرمختیا ته سترګې په لاره دی په دې غونډه کې برخه اخلي.
داسې راپورونه مو تر سترګو کېږي چې له مخې یې هندوستان له دې کبله نه دی خوشحاله چې افغانستان له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي، او له همدې کبله میرمن سوراج په دغه اقتصادي کنفرانس کې برخه نه اخلي. آیا همدا خبره ده؟
نه نه، دا دوی خبرې هیڅ تړاو نه سره لري. په دې اړه موږ افغان حکومت ته د اګست میاشتې په سر کې ویلي وو چې له بده مرغه د بهرنیو چارو وزیره مخکې له مخکې په همدې وخت کې بل ځای ته سفر لري. له همدې کبله موږ په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په سپتمبر میاشت کې د لیدلو غوښتنه کړې ده چې هغه وخت به دواړه په نیویارک کې وي.
یعنی د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به هغه مهال په نیویارک کې سره ویني؟
هو، د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې سره وګوري، او په ریکا کانفرنس کې د برخې اخیستنې لپاره زموږ د پلاوي مشري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کوي چې د بهرنیو چارو د اقتصادي اړیکو مسؤل هم دی.
According to some reports, India is opting out. د ځینو راپورونو له مخې هندوستان له افغانستان سره د ستراتیژیک موافقې څخه پر شا کیږي، او له همدې کبله به د افغان چارواکو سره په دې اړه نور خبرې نه کوي. دا څومره رښتیا خبره ده؟
هو، هغه ډېر خندونکی راپور وو. ما ولوسته، زما په فکر ستراتیژیک شراکت پر ډیرو کلکو بنسټونو جوړیږي، او دا په یو غونډه کې د برخې نه اخیستو له کبله پر شا نه ځي. که موږ وروستیو وختونو ته ځیر شو، د 2013 کال له می میاشتې راهیسې موږ له افغانستان سره درې غونډې چې کله ښاغلی کرزی ولسمشر و کړي، او له هغه راهیسې چې ولسمشر غنی راغلی دی، زموږ د صدر اعظم نریندر مودی او د ولسمشر غنی ترمنځ درې نورې غونډې سوي دي. پر دې سربیره د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر رسمي دوره هندوستان ته ولاړی. په ټوله کې دا په 13 میاشتې کې و د سرمشریزې د کچې غونډې دي. هغه راپور چې په اړه تاسو یادونه وکړه یو مهم ټکی له پامه غورځوي، او هغه دا دی چې 2014 میلادي کال په افغانستان کې د بدلون کال و، ځکه چې هغه کال انتخابات روان و. تر یوې اوږدې مودې پورې افغانستان کابینه نه درلوده، او نه یې هم د بهرنیو چارو وزیر درلود. نو ځکه باید څوک ستراتیژیک شراکت ته د قضاوت په سترګه ونه ګوري، او پخوانیو او دوه اړخیزو اړیکو ته د مهالویش په رڼا کې ونه کتل سي. خبره دا ده چې د سپتمبر میاشتې په 2 او 3 د بهرنیو چارو وزیران نسي کولی برخه واخلي، او د دې معنا دا نه ده چې هندوستان په دې غونډه کې برخه نه اخلي.
Recently Indian officials have backed peace. پدې وروستیو کې هندي مشرانو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. آیا تاسو اوس هم د سیمه ییز ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو ملاتړ کوئ؟
بله، شکه زموږ خبره واضح ده چې په افغانستان کې امنیت ډېر پدې پوری تړاو لري چې پاکستان په سیمه کې کومي پالیسي خپلوي، او د دغه هواد همکاري ته رښتینی اړتیا سته. دا یوازې د هندوستان خبره نه، بلکې ټول نړۍ پدې پوهیږي او همدا خبره کوي. موږ تل په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ کړی دی، او موږ تل په علني توګه ویلي چې موږ د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر غواړو. موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي. د هندوستان اهداف د افغان حکومت له اهدافو سره سر خوري، او هغه په دې معنا چې موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي، موږ غواړو سولې او پخلاینه وسي، او موږ په سیمه کې پرمختګ ته سترګې په لاره یو، لکه سوداګري، اقتصادي پرمختیايي پانګونې. له افغانستان سره د هندوستان مرستې د افغانستان د راتلونکي پر ښه کولو متمرکز دي. که تاسو وګورئ، موږ پر سلما بند پانګونه کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به یې کار بشپړ سي، او دا به په افغانستان کې له ډیرو کلونو وروسته د دې کچې لومړی بند وي. او موږ د افغانستان د پارلمان ودانۍ جوړوو چې په راتلونکو 4 میاشتو کې به یې کارونه بشپړ سي، او ګټه اخیستنې ته به وړاندې سي. دا داسې ودانۍ ده چې په سلګونو کلونه به دلته پاتې وي. موږ د افغانانو پر راتلونکو نسلونو پانګونه کړې ده. زرګونو افغان ځوانان د وړیا لوړو زده کړو لپاره هندوستان ته ځي. حتی موږ له افغانستان سره په دفاعي برخه کې هم همکاري کوو چې افغان دفاعي ځواکونو ته اوږدمهاله زده کړې او ځانګړې زده کړې ورکوو، او زموږ ټول فعالیتونه د افغان حکومت له غوښتنو سره سر خوري. کله چې دوی فکر کړي زموږ مرستې ته اړتیا لري، موږ ورمخکې سوي یو، او مرسته مو ورسره کړې ده.
په کابل کې د هند له سفیر امر سینا سره زموږ د همکارې ملالی بشیر مرکه تاسو ورده. اسوسییټډ پریس لیکي په افغانستان کې امریکایي پوځي چارواکو د دوی د استعمال لاندې د تو هوایي ډګرونو واک افغان حکومت ته سپارلی چې له دې سره به د افغانستان اقتصاد پرمختګ وکړي. په دغو تو هوایي ډګرونو کې ځینې له پلازمینې لرې په لرو پرتو ولایتونو کې موقعیت لري، که څه هم پر دغو هوایي بریدونو د وسلوالو د بریدونو ویره لیدل کیږي. بخښنه غواړم، که څه هم په دغو هوایي ډګرونو د وسلوالو د بریدونو ویره لیدل کیږي، خو که امنیت ته پام وشي نو د افغانستان په اقتصادي او سیاحتي پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نه.
اسوسییټډ پریس لیکي افغانستان چې د کلونو راهیسې جنگونو او بدامنۍ ځپلی دی او د خلکو ژوند، کار، روزګار او تګ راتګ یې له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. په دې تیرو کلونو کې په دغه هیواد کې پرمختیایي کارونه هم د نړیوالو هیوادونو په مرستو ترسره شوي دي. په دغو کې اته هوایي ډګرونه هم شامل دي چې په ټولو سناسه $2 بلیون راغلي دي. اسوسییټډ پریس لیکي دغه ایرپورټونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې دي. ځینې ډېرې غرایزې سیمې هم دي چې پکې تګ راتګ دومره آسان کار نه دی، او د وسلوالو طالبانو د ممکنه حملو بغیر هم په دغو لارو سفر کول خطر ډک دی. د افغانستان پارلمان یو پخوانی غړی محمد داود سلطان زوی چې په افغانستان کې د هوایي ډګرونو د جوړولو د پروژو څارنه کوي، وایي اوس چې کله د افغانستان نړیوال عسکر په وتلو دي او دغه هیواد کې یو شمېر پرمختیایي کارونه روان دي چې پکې د هوایي ډګرونو موجودګي ډېر اهمیت لري، له دې سره دا هیواد د نورو ګاونډیو هیوادونو سره تجارت کولی شي او په آینده کې د منځنی ایشیایي هیوادونو سره یې ډېرې ښې تجارتي اړیکې هم جوړېدای شي. سلطان زوی دا هم وایي په روان وخت کې د افغانستان سیاحت هم له دغو ایرپورټونو نه ګټه اخیستلی شي، ځکه چې ډېر خلک د افغانستان تاریخي ځایونه لیدل غواړي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي د دغه هوایي ډګرونو واک اختیار یې ځکه هم د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت ته ورکړ چې له دغې سره د افغانستان اقتصاد پرمختګ وکړي، او زیاتوي دغه هوایي ډګرونه یې ونه تړل او دا فیصله یې وکړه چې باید دغه د افغانستان د حکومت اختیار لاندې راولي چې په آینده کې به دا د دغه هیواد ولس ته اسانتیاوې ورکړي. د دغې د لارې دوی نړیوالو مارکیټونو ته هم رسد کولی شي. د افغانستان د ملکي هوایي کرښې د ادارې ویان قاسم رحیمی وایي سناسه 113 کورني او بهرني پروازونه هر د افغانستان په هوایي ډګرونو ترسره کیږي. هر میاشت 15 زره خلک په افغانستان کې دننه د یو خاره بل ته په هوایي لارو ځي او دغه شمیره زیاتیږي.
فرخنده حسد و اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې هارون باچا ته وکشه.
خدای د پار راشا پما تیار دا چرنا را بندشینا مالد مینه نا شراکا او چتر قیامت پور نا سټډه وها ما یار بی گنارا جدا شو نئی لاس راکو نئی مخرا وڑونا سودا دسل میں کمی گی نبی یار یار شو نئی خلاص لگا مشو گدر غاڑ ورتنی سم زما جانانا پدلارت لیرا بشینا نی مش پاپ کلی راغلم او په خوب د جانان بس خو کرا وی خوینا لچروام دے پاس گلا لیا خوب بیاو کی مینا بچروام دے پاس گلا لیا خوب بیاو کی مینا
گرا حضور کا او چتر گھر میں پور خوشحال ہو گر زما
پرون په پیښور کې د روغتیا د ادارې لسګونو خزینه کارکونکو د پریس کلب او صوبایي سملای د ودانیو په وړاندې مظاهره وکړه. دغو میرمنو غوښتنه کوله چې د دوی تنخواګانې دې زیاتې او نوکری دې پخې شي. مظاهره کوونکو میرمنو تر څه ساعته پورې د پریس کلب په وړاندې لوی لاره هم د احتجاج په ډول تړلې وه. ځینو میرمنو د مشال راډیو خبریال غلام غوث سره خبرې کړې.
زمانه مشه وخته چې بین دې پېښور نه يم زمونږه ډیوټي تومره سخت ده چې پول یو ډیوټي زمونږه ایل ایچ ډبلیو ناغسته کیږي هغه کې زمونږه ایل ایچ ډبلیو شهید شوی دا غي اړول ساغه چا اونکو چې ګینه دا څوک مړ شو یا دا غي اړول چا تاسو نوکو او پدې دغه کې تومره ده چې هغه پېمنت پسې مونږه ګرځو زمونږه دا حل دی چې روډونو هغه تروسو په زور ته غواړو ناغي علي مونږه راکې کني دا سره لنه راکې عمران خان ته مونږه دا درخواست کوو چې هغه هغه تبدیلی اوس مونږ ته خو چې هغه دا تبدیلی ناری والی چې تبدیلی راولو تبدیلی راولو نو اوس ته هغه مونږه دا تبدیلی دا غو خو څنګه دې تبدیلی راولي او ماغه تبدیلی دا هغه تخکاری چې د پروډونو د خلک روزي او دامیان د خويندې د هغه پروډونو ناشته دا تبدیلی دا زمونږ صوبایي حکومت ذمہوار دی د دې شي زګه چې په پنجاب کې چې کم نه نه هلته لیډی هلپر کرتا 14000 تنخواه ملاويږي او دلته مونږ ته 8000 تنخواه په ټایم نه ملاويږي دا صوبایي حکومت هغه دا
زمانونو نوم چې دین هغه اسمت دی او زمونږ نن بنیادی چې کم مطالبات دي هغه دوی دی یو دادې چې سپریم کورٹ اف پاکستان جولای 2012 نه مونږ مستقل کړیو او تر اوسه پورې مونږ ته د مستقل ملازم په شان ته نه مونږ ته تنخواه ملو شو نه زمونږ بقایجات ملو شو مونږ له خپل د درو کالو واجبات راکې کوم آرډر چې سپریم کورٹ اف پاکستان کړی دی دویم زمونږ دا دی چې مونږ له سکیل وایز تنخواه راکې سچ د سرکاري ملازمین د سکیل مطابق جوړیږي مونږ له هغه تنخواه په باکیټ کې سره بلایږي
دی زمانم المینا افتخار د 1 جولای 2012 نه زمونږ ریګولرایزیشن شوې دی خو اوسه پورې د درو کالو واجبات زمونږ ادا نه کړی شو مونږ د سکیل وایز سالری د نن ورځې پورې وانه نغښتې شو یره جی زمونږه د دې احتجاج نه پس په د پریس کلب مخه مونږ دلته کې کیمپ لګو او د هغه پورې به مونږ په دې سړک باندې ناست یو چې د کمی پورې زمونږه حقوق نه دي تسلیم شوی زمونږ مطالبات نه دي منل شوی او زمونږه د لیډی هیلث ورکرز پروګرام د ټول اکټیویټیز د بشمول پولیو مونږ بایکاټ اعلان کوو
د پېښور کې د روغتیا د ادارې خزینه کارکونکي وی چې د خپل نوکریو د پخیدو د خپل تنخواګانو په حق کې مظاهره کوله او زموږ همکار غلام غوث ور سره خبرې کړې وي. تر دې وړاندې په خیبر پښتونخوا کې په نورو خارنو کې هم ورته مظاهره شوې دي. هلته په مومند ایجنسی کې د زیارت د غرنه د کانو په وړلو د بندیز له کبله 350 کارخانې یخو ولاړې دي او یا پکې کارونه 90% کم شوې دي. کارخانه لرونکي وایي چې د دوی روزګار سره تړلي تقریبا 10000 خلک هم د مالی ستونزو سره مخامخ شوي دي. نور تفصیل شانواز ترکزینا
په محمد ایجنسی کې د سنگ مرمرو لو ټول لوی د زیارت غر د بندښت لوجې د کارخانو مالکانو مزدورانو او ګاډو علوي چې لږ زیات 10000 تنان یا خو به روزګار شي او یا په کې 10% مزدوران په کار دي او 90% کارکونکو په کور ناشته. محمد شوقدر او خیبر ایجنسی ملګرو کې درینیم سو د کانو کارخانه 1500 د ګاډو ټرکونه او دغه شان د هوټلونو والا او یو شمیر نور تنان د زیارت غر خلاصېدو ته په انتظار دي.
زماړي کې خان نوم نه ولاره سره ګردم کلینټری کومه لاره سره زیارت چینینو بس مزدورا خون مزه نشته ری بس ټول گاڑی کورو کورونو کې ولاړ دي تقریبا 2000 یو نیم زر دغه سلاره دي. ډیرو خلکو دغه د پنچارین دي مطلب میسرین دي هوټلو والري موږ سره ډیر کسان دي کې شامل دي. پويش
بیا مې د یو مزدور چې په یو کارخانه کې کار کوي ور سره خبرې وکړي.
اسمانو عرفان الله تو زیارت بند شوی دی په کارخانو باندې ډیر غټه سرات پریوتی دي. مخکې به په کارخانو کې 40-50 مزدوران وس بس یو پکې نه کې بس بل چوکیدار او عام دا نور چې کم کانی دی په هغه کې دومره غټه مټه نشته دي.
ځینې کارخانو کې یو ماشین روان هم دی خو په هغه کې هم د تور خو سړی خو یا د نور غرونو کانی ماتول شي چې اخستون کې ډیر نه خو خوي. جان الله مومند سبحان خور ماربل اسوسییشن صدر دی او وای
30000 مزدوران دي سټش دي د گاګ د پاره د ورکوټې ماشين منګروان کړي تاسو ګوره چې کوم ناغړ ماشينان دي غټول ولاړ دي او کوم چې زمنګ د پاره د بونیر کانې دي یا د مردان کانې دي یو هغه چې د اغه زنه منګ دل تروړو منګ ته کری ډبل بریوزی
نو د یوې کارخانه میشتنې آمدن څومره چې دا ساتي نه کیږي. احسان الله هم یو کارخانه دار دي او وای ویل
دوه درې لګو پوریو د کارخانې شکم آمدن دوه درې لکه حکومت ته منګ بجلی بیل ورکو هغه کې ټیکسونه هم شامل دي. بجلی بیل خدان را جیر در سلو زر بل لازم مشین ولار دی لیبر لج کم دینو یو سلو پینزه کس لیبر دسی چا مگنو شو شوٹی کول امان سری ناغویل تقریبا لکی و نیم لکر پیدا خرچ ورکو
بلخوا حکومتی چارواکی وای چی دغه غرنه د لیز یعنی د غرنو د مالکانو د حکومتی ټیکس او د بای د نور کول لوجه بندې
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د نورستان ولایت چارواکی وای چې په برګمټال ولسوالۍ کې د نارینه او ترڅنګ ځینې میرمنې هم په نشه یي توکو روږدې شوې دي او د درملنې لپاره په مرکز کې هیڅ ډول هسپتال دوی هلته نه لري. د نورستان خلک په دې خبره اندېښمن دي چې د نشه یي توکو په اسانه ترلاسه کېدل به نور خلک هم په نشو روږدې کړي. نور حال د جلال آباد نه زموږ همکار باز محمد عابد په دې راپور کې راکوي.
د نورستان د نشئی توکو په ضد د مبارزې رئیس مولوی هارون مشال راډیو ته وویل چې په برګمټال ولسوالۍ کې نشئی توکو ته لاسرسی د دې لامل شوی چې د معتادینو کچه لوړه کړي.
د خرید او فروخت او تجارت چې دی هغه متاسفانه د بدخشان د ولایت د منجان د علاقې د طرف نه دلته دی خو نورستان ته راځي او پاکستان د طرف نه هم راځي.
دی وایي چې د ابتدایي سروې له مخې یوازې په برګمټال ولسوالۍ کې تر یو نیم زر تنو پورې ښځې ماشومان او سړي په پوډرو او چرسو سکلو روږدې شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دغه ولسوالۍ کې د معتادینو لپاره د شل بستریز روغتون غوښتنه کړې خو تر اوسه پرې لوړ پوړو چارواکو جدیت نه دی ښودلی.
چې یو شل بستریز د تدینو یو مرکز د تداوی یو مرکز برګمټال په ولسوالۍ کې جوړ کړو.
د نورستان ولایت اوسیدونکي هم د نشه یي توکو په وضعیت اندېښمن دي او له دولت نه غواړي چې په دغه برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. د نورستان ولایتي شورا رئیس سعدالله پایندزوی وایي چې د معتادۍ د کچې د ټیټوالي لپاره په دولتي کچه هڅې نه دي شوي.
واقعیت دا غټ مشکل دی نوي نسل لپاره، ځوانانو لپاره، آینده دغه د جامع لپاره یو غټ سردردي دی. واقعیت موږ تشویش لرو چې مسؤلین دي کې څه توجه وکړي، مرکزي حکومت وزارت هم دي کې اوس پاملرنه وکړي.
دی وایي چې په نورستان کې د عامه پوهاوي او په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې غم ونه خوړل شي نو لرې نه ده چې د دغه ولایت په نورو ولسوالیو کې هم خلک په نشه یي توکو روږدې شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او د خبرونې په دې برخه کې سندره لرو د همایون خان په واسه کې.
کبھی نہ یوڑی لیلو پتہ ರಾವಣ ಚಾರು ಕಡೆ ಮಿಥಾಲ ಒಂದೇ ಅವರು